سلام د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شپې د ازادۍ رادیو خبرونې په 12 شپږ نوي منځنیو څپو اوري. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې ادعا کړې چې د کابل پر هوایي ډګر یې راکټي برید کړی دی. د جبهې نن په یو بیان کې ویل چې د کابل د هوایي ډګر پر نظامی برخه یې برید کړی او طالبانو ته یې د سر و مال درانه تاوانونه اړولي دي. په خبرپنه کې راغلی دي چې د عملیاتو 10 دقیقې دوام وکړ. له دې مخکې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د یکشنبې په ماښام 2 توغندي هوایي ډګر ته څیرمه غره باندې لګیدلی دي، خو د سرچینې په وینا په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف د 1.8 میلیون افغانیو په لګښت د کندهار ولایت په 11 ولسوالیو کې د 10 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړوي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي نن د کندهار ولایت لپاره د طالبانو د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالي له قوله راپور ورکړ چې د ښوونځي په نیش، ارغستان، ارغنداب، میانشین، ډنډ، سپین بولدک، معروف، دامان، لوړ شاولی کوټ، پنجوایی او خاکریز ولسوالیو کې جوړیږي او چارې عملا پیل شوې دي. د ښاغلي بریالي په وینا د هر ښوونځي په جوړولو به 8.9 میلیونه افغانۍ ولګول شي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې په افغانستان کې له 5 کلونو کشر 2.5 لکه ماشومان او نږدې 8.5 لکه امیندوارې او شیدې ورکوونکې میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د فدراسیون په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خوارځواکۍ ناوړه اغیزو شاوخوا 10 لکه ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. د فدراسیون په خپل ګډ راپور کې په ځانګړي ډول د کندهار یادونه کړې او ویلي دي چې په دې ولایت کې تر 1.4 لک ډېر ماشومان او میندې په سخت خوارځواکۍ اخته دي. دوی اندېښنه ښودلې چې د هوا له سړېدو سره د خوارځواکو ماشومانو او میندو وضعیت لا ستونزمن کېدای شي. په پاکستان کې د وسلوالو حملو په دوام پرون په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ ضد یو چارواکی د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. پاکستانی رسنیو نن وویل چې شیر علي ماخام محل په بنو کې خپل کور ته روان و چې وسلوالو ډزې پی وکړي. په دې پیښه کې د دغه چارواکي دوه نږدې خپلوان ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په خیبر پښتونخوا کې پر امنیتي ځواکونو عموما د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټي ټي پي حملې کوي. دا په روانه اکتوبر میاشت کې په بنو کې پر پولیسو او امنیتي کسانو د وسلوالو دریم برید دی. په تیرو 2 بریدونو کې 6 پولیس وژل شوي وو. د امریکا دفاع وزیر لایټ آستن له اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره نن کیف ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر اوکراین تازه بریدونه کړي چې له کبله یو شمیر ملکیان ټپیان شوي دي او مهم تاسیسات ویجاړ شوي. آستن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا 4م ځل دی چې دای د امریکا د دفاع وزیر په توګه ایران ته ځي او دا ښیي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره په ګډه د اوکراین ملاتړ ته ژمنه ده. او عثمان توشیف د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د نوي روزونکو په توګه وټاکل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې توشیف نن په کابل کې یو کلن قرارداد لاسلیک کړ. د فدراسیون زیاتوي چې عثمان توشیف د ازبکستان دی او د آسیا د فوټبال تر ټولو لوړ روزنیز سند یعنی AFC پرو لري. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم خوانی سر روزونکی اشلی وستوډ په 13 وږمیاشت کې د روزنې له دندې استعفا وکړه. هغه د خپلې د پریکړې دلیل په وخت د میاشتنی معاش نه ترلاسه کول بللی و. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1443 هجری لمریز کال د تلی یا میزان دیرشمه ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 1 سره برابره ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د روسیې او چین په ګډون د لویدیز د مخالفې اقتصادي ټولنې بریکس سرمشریزه چې طالبان پکې د ګډون لیوالو سبا په روسیا کې پیلېږي، په دې اړه به د چارو له یوه شنون کې سره مرکه واورئ.
طالبان هم لکه ایران شاید په ذهن کې دا وګرځي چې د بریکس سازمان دوی سره مرسته وکړي او راکړه ورکړه د دوی ترمنځ زیات شي او د دغه انزوا څخه ووځي.
طالبانو لکابل او ولایتونو د لسګونه زره سوالګرو د راټولولو خبر ورکړی.
خلق فامیل لري او خلق په غاره دي، ډیر مجبور دي، نو چې کله چې کار نه یې ټوله نه غسیره وځي د باندې ورې خواته چې ګوري سوالګر ډیر.
په نورو موضوعاتو کې، په بامیان ولایت کې د کچالو حاصلات ښه دي خو بزګر وایي چې بازار نه لري. نور مطالب هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ترکیې د حکومت مخالف فتح الله ګلین چې په کودتا تورن و په امریکا کې په حق ورسېد.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته ټاکل شوی چې سبا د اکتوبر 22مه د بریکس د اقتصادي ټولنې دوه ورځنۍ سرمشریزه د روسیې په قزان ښار کې جوړ شي. طالبانو په دې غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې و خو ښکاري چې نه دی وربلل شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي و چې د بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې د دې سازمان په ټولو غړو پورې اړه لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره د سیخکاری چې د بریکس سازمان په 14مه سرمشریزه کې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. ټاکل شوې چې دا سرمشریزه د سې شنبه په ورځ د اکتوبر په 22مه د روسیې په کازان کې د روسیې، چین، هند، برازیل، مصر او ایران د ولسمشرانو او د غونډې ته د نورو هیوادونو د وربلل شوي مشرانو په ګډون جوړه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دغه سرمشریزه کې د دوی د حکومت د ګډون یا نه ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې مرستیال حمدالله فطرت په دغه غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه. نوموړي د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه ویلي و دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. خو دا روان اکتوبر میاشتې په پیل کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی نه بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټي خودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوهان له ډلې عبدالقیوم افغان په سیمه کې د بریکس سازمان مخ پر زیاتېدونکې اقتصادي او سیاسي نفوذ ته په پام د دغه سازمان په غونډو کې د افغانستان موجودیت مهم بولي.
نه ګډون زه ګمان کوم افغانستان ته اقتصادي شاتګ بلل کیږي او تاوان یې افغانستان خلک هر ډول درکم اقتصادي غوندې چې په نړۍ او په سیمه کې تر سره کیږي هیوادونه غواړي چې یو د بل سره خپل مراودات ولري، قراردادونه ولري. که چیرې افغانستان په داسې موضوعاتو کې قایب وي همدومره زیانونه او شاتګ افغانستان خواته متوجه کیږي.
بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیه، هند او چینی لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نومې د غړو هیوادونو د نومونو له تورو جوړ دی د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د نړیوالو چارو پوه حکمت الله حکمت بیا د بریکس په ګډون د نړیوالو سازمانونو غونډو ته ځکه خوشبینه نه دی چې په ټکو یې دغه بنسټونه او غړي هیوادونه له هر څه وړاندې خپلې ګټې پالي.
که چیرې دغه هیوادونو په یوه خوله باندې دا ویلي وای چې په افغانستان کې د داسې یوه حکومت راتلل چې په هغه کې افغانان سهم ونډه ولري، بیا به موږ داسې قرباني نه ولای. هغه څه چې د سیمه ییزو او د چین او د روسیې ملاتړ دی په حقیقت کې د افغان غمیزې د حل لپاره مرسته نسی کولای. چین او روسیه د خپلې ویرې د نننیو چارواکو ملاتړ کوي، نه د افغانانو د ملي ګټو په چوکاټ کې.
ټاکل شوی چې د بریکس په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا سربیره د سیمې د عمومي وضعیت په اړه هم خبرې وشي. د بریکس 15مه سرمشریزه تیر کال د اکتوبر له 22 څخه تر 24 پورې په جنوبي افریقا کې جوړه شوې وه او د راتلونکي کال هغه به په برازیل کې جوړه شي.
سبا د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې سرمشریزه پیلېږي. طالبان هیله من و چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي او تلته به ورو بلل شي. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې په دې اړه به د بریکس ټولنه او د دې ټولنې ټول غړي په ګډه پریکړه کوي. بریکس څه ډول ټولنه ده او ولې طالبان په سرمشریزه کې ګډون ته لیوالتیا لري؟ په دې اړه مې د اقتصادي چارو له شنونکي ازرخش حافظي سره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې بریکس ټولنه په کوم هدف جوړه شوې ده.
بریکس سازمان یو اقتصادي سازمان و چې وروسته بیا سیاسي استراتیژیک سازمان ته بدل شو او اوس مهال لکه چې دوی پخپله ویلي وو 30% د دنیا ناخالص تولید د بریکس د اعضاو لخوا رامنځته کیږي. په عین زمان کې بریکس تقریبا نیمایي نفوس د نړۍ کې ژوند کوي. هند، چین، ایران، روسیا، برازیل او نور نوی اعضا لکه امارات متحده عرب او سعودي عرب خلک هم پکې داخل شوي دي او درویش نور هم په انتظار کې دي چې ومنل شي. دا د دوی تولید ناخالص لکه چې دوی دا کوي 3-4% زیاته ده د جی 7 په پرتله چې ډېر غښتلي اقتصادي هیوادونه دي.
حافظي صاحب، دا ټولنه د نورو نړیوالو یا د لویدیز د اقتصادي ټولنو مثلا جی او په مقابل کې یو سیال کېدای شي؟
خو داسې دي چې دا بینللي مالي اقتصاد د جی 7 پلاس کې دي، د امریکې تر مشرتابه لاندې دي. دا سیستم د سویفت په نوم چې دی او دوی کله ناکله ایراني چې موږ دا هیواد تحریم کړو هغه هیواد تحریم کړو په دې خاطر دي چې دوی په دا نړیوال مالی سیستم کې ولکه لري. او که ستاسو پام وي په څو ورځو د مخه دوی د روسیې د ستراتیژیک زیرمې د پیسې چې دوی سره په امانت کې وو اوکراین لپاره پیسې ورکړلې، ډېرې پیسې چې خپل پور پرې کړي او نور هم خپل ضرورتونه پکې سنبال کړي. نو د دغه اصلا خو هدف دغه و چې اوا خو دوی ډېرې هلې ځلې وکړې چې په دا نړیوال نوی نظام کې یو شایسته ځای پیدا کړي چې د دوی د ملي هویت او ملي تولید سره برابر ځای وي. خو دوی ولیدل چې دا ټول صلاحیتونه دوی لاسته نه راځي، نو په دې خاطر باندې دوی ځان ته وغوښتل چې د ډالر، یورو او پاوند او سویسی فرانک د صحیح خزر وژغوري او حتی دې ته پریکړه وکړه چې موږ به خپل کرنسي هم جوړ کړو، یعنی د بریکس پیسې به رامنځته کړو چې خپل زیرمې او خپل د بینلمللي اعتبار د هغه پر بنسټ باید ورغوو. نو دا په خپله د جی 7 په مقابل کې یو سیال سازمان ده او د دنیا د اقتصادي ویش لپاره هلې ځلې کوي.
او د طالبانو حکومت ولې غواړي چې په دې د دوی په غونډه کې ګډون وکړي؟ د کازان په سبانه غونډه کې
زه خو نه پوهیږم، اول خو دا اوسنۍ حکومت د افغانستان د دوی د قرارداد له مخې تقریبا رامنځته شوي دي او پخوانی حکومت د امریکایي د عسکر د وتلو سره جوخت رامنځته شو او اوس مهال هم $30 میلیون په فزیکی توګه هر میاشت هر اونۍ سرپرست حکومت ته ورکول کیږي. اما سره له دې بیا دوی د بریکس د اعضاو سره ډېر ښه مناسبات ساتلي دي چې دا څرنګه د یو تراکز غوندې دي. که چیرې دوی د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي یا بیا هم د غربي هیوادونه لکه امریکې او لکه اتحادیې اروپا چې اوسنۍ ډېر غښتلي مرستندوی افغانستان ته دي خپل مرستې افغانستان ته رسوي کنه، دا هم یو سوال ده.
نو حافظ صاحب وبخښئ، دوی څه ترلاسه کوي که مثلا د غړي په توګه ومنل شي افغانستان؟ طالبان له دې نه څه ترلاسه کوي؟ کلاندې راته وایاست لطفا.
اوس خو طالبان هم لکه ایران لکه نور هیوادونه چې تر فشار لاندې دي د سویفت سیستم څخه به برخه دي. دوی نش کولای چې خپل پولي انتقالات تر سره کړي او د بینللي هغه مؤسسات څخه پور واخلي کوم چې لکه نړیوال بانک یا مثلا د IMF چې د امریکایانو په لاس کې دي او د دوی متحدینو د هغوی څخه قرضه ترلاسه کړي خپل د مالي تمویل لپاره. نو شاید په ذهن کې دا وګرځي چې کېدای شي چې د بریکس سازمان دوی سره مرسته وکړي او دوی مالی مشکلات حل کی او راکړه ورکړه دوی ترمنځ زیات شي او د دغه انزوا څخه ووځي.
د اقتصادي چارو شنونکی از رخش حافظي او چیل ازادي راډیو سره په خبرو کې د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې د سرمشریزې په اړه چې سبا پیلېږي خبرې کولې. دا سرمشریزه د طالبانو له حضور پرته جوړیږي. البته طالبانو مخکې هیله څرګنده کړې وه چې دې غونډې ته به ور وبلل شي، خو د روسیې ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي وو چې په دې اړه به د بریکس ټولنه ټول په ګډه یو ځای پریکړه کوي. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب لرو، خو دا شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ترکیې د اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالف او په ناکامه کودتا تورن فتح الله ګولن د یکشنبه په ورځ د درې اتیا کلونو په عمر په حق ورسید. ګولن چې یو مهال د اردوغان متحد و په 2014 کال کې د هغه پر ضد په کودتا تورن شو. نوموړی له تقریبا دوه لسیزو راهیسې په متحدو ایالتونو کې اوسېده. د دې موضوع په اړه نور تفصیل اسمت څاروان په خپل راپور کې اوروي.
د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت مخالف او د هغه پر ضد په کودتا تورن فتح الله ګولن په امریکا کې وفات شو. ګولن ته د نږدې سرچینو راپورونه وایي چې ښاغلی ګولن د یکشنبې په ورځ په امریکا کې په یوه روغتون کې وفات شوی دی. دا مذهبي خطیب او د اخلاقي او دینی علومو ښوونکی په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسېده. هر کول وی پانی چې د ګولن له خوځش سره نږدې اړیکې لري د نوموړي د مړینې خبر ورکړ. ګولن چې په ترکیه کې د ازروم په سیمه کې زیږیدلی د وفات پر وخت درې اتیا کلن و. په ترکیه کې ځینو رسنیو لکه ان ټي وي او هابر په امریکا کې د ګولن د نږدې کسانو له قوله د نوموړي د مړینې خبر ورکړی. د ترکیې حکومت هم د هغه مړینه تایید کړې ده. د فتح الله ګولن نوم د 2014 کال د دوبی په نیمایي کې په ترکیه کې هغه مهال ډېر مطرح شو چې اردوغان ګولن په کودتا تورن کړ او د هغه د جریان د ماتې اعلان یې وکړ. له دې کبله زرګونه کسان چې له پوځ، قضایي ادارو، دولتي ادارو او پوهنتونونو سره یې تړاو درلود ونیول شول او محاکمه شول. له سل زره څخه زیات دولتي کارکونکي چې پکې ډاکټران، کارمندان، پوهان او ښوونکي شامل دي له فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور له دندو لرې شول. د ترکیې حکومت د خدمت غورځنګ تر مدیریت لاندې په ټوله نړۍ کې د شخصي ښوونځیو د شبکې د تړلو لپاره تر فشار لاندې راوسته چې په ډیرو مواردو کې بریالی شو. ګولن په دې دلیل مشهوره شو چې ویلې ځوانانو په ترکیه کې خپله لاره له لاسه ورکړی او تعلیم او روزنې تر ټولو غوره ځواب دی. د فتح الله ګولن خدمت غورځنګ لومړی له ښوونځیو څخه خپل فعالیت پیل کړ او بیا یې په بیلابیلو سیمو کې په ترکیه او ټولو نړۍ کې تعلیمي موسسې پرانیستلې. فتح الله ګولن د ترکیې دننه او له هغه دباندې د یوه پیاوړې اسلامي خوځښ بنسټ ایښودونکی و، خو د خپل ژوند روسي اتکلونه په داسې حال کې تیر کړل چې د رجب طیب اردوغان پر ضد په کودتا تورن و. هغه د رجب طیب اردوغان له لومړنیو ملاتړ کوونکو او متحدانو څخه و چې د سیاسي ځواک د ترلاسه کولو په لاره کې د عدالت او پراختیا ګوند په جوړولو کې مرسته وکړه، خو وروسته یې له اردوغان سره اړیکې سختې خرابې شوې. فتح الله ګولن د معتدل اسلام د خبرولو له امله مشهور و چې پکې پر انسان دوستۍ تمرکز کېده. د خدمت غورځنګ پلویانو په دولتي ادارو، قضایي نظام او پوځ کې نفوذ کړی و. خو د ترکیې حکومت د 2014 کال په می میاشت کې خدمت غورځنګ په رسمي ډول د یوه ترهګر سازمان په توګه اعلان کړ. فتح الله ګولن د کودتا په طراحي کې د لاس لرلو تورونه رد کړي وو او اردوغان یې په دې تورن کړی و چې د زیات واک او کنټرول لپاره هڅه کوي. د باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ د حکومتونو په دوره کې امریکا د ترکیې هغه غوښتنه چې ګولن ورته وسپاري تر څو په خپل هیواد کې محاکمه کړي په عمل کې رد کړې وه. له خبرونو ورآخوا
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د طالبانو حکومت وایي د کابل په ګډون د هیواد په لسو ولایتونو کې له 2 شپېته زرو ډېر سوداګر راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې له دې ډلې څه د پاسه وبښې 20 زره مستحق او پاتې مسلکي سوالګر، یتیمان او په مخدرو موادو روږدي کسان دي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان وایي په 2 کلونو کې په دې شمیر د سوالګرو راټولول په افغانستان کې په پراخه کچه د بېوزلۍ او بیکارۍ زیاتېدل ښیي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د څه د پاسه 2 شپېته زره سوالګرو د راټولولو خبر ورکړي، یو شمېر کابل ښاریان وایي نه یوازې په دې ښار کې سوالګر کم شوي نه دي، بلکې لا زیات شوي هم دي. دوی وایي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله د سوالګرو په شمېر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. محب الله پونم د کابل ښار یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل،
ورځ په ورځ چې ګورو زیاتېږي نورم، او د دې علت هم دغه بېکاري ده، ځکه چې ټول خلک ځان سره فامیل لري او خلک یې په غاره دي، خلک ډېر مجبور دي، نو چې کله چې کار نه وي ټول نه غسې راوځي د باندې واری خواته چې ګوري سوالګر ډېری دي.
د دې ښار یو بل اوسیدونکی محمد افضل بیا غوښتنه کوي چې د سوالګرو د راټولولو پر ځای د حکومت دوی ته د کار زمینه برابره کړي.
زموږ غوښتنه له حکومت دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، بلخصوص همدغه سوالګرو ته. که چیرې دوی ته د کار زمینه برابره سي، نو دوی فکر نه کوم چې بیا سوالګري ته مخه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبه د اکتوبر 6مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې په کابل او نه نورو ولایتونو، ننګرهار، خوست، پکتیا، لغمان، پروان، هرات، فاریاب، سمنګان او نیمروز کې 2 شپېته زره 193 سوالګر راټول کړي. په بیان کې پلازمینه کابل هغه ولایت یاد شوی چې تر نورو ډیر 85,831 سوالګر ورنه راټول شوي دي. په بیان کې راغلي چې له دې ډلې څه د پاسه 20 زره مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر، یتیمان او په نشه یي توکو روږدي دي. خو په بیان کې دا نه دی راغلي چې له راټولو شویو سوالګرو سره څه شوي، مرسته ورسره کیږي که نه. خو مخکې بیا د طالبانو د حکومت پخواني مرستیال ویان بلال کریمي ویلي وو چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي او بیا ورسره میاشتنۍ مرستې کیږي. خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی وو چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال وایي په دومره شمېر سوالګرو موجودیت په افغانستان کې په پراخه کچه د فقر او بېوصلۍ د زیاتېدو ښکارندوی کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
بېوزلي په افغانستان کې زیاته ده او خلک د مجبوریت له مخې یا له هېواده ووځي او یا مجبور دي چې ګدایي او سوال وکړي. دغه تعداد په زرګونه کسان دا نه مبالغه ده او نه دروغ دي، بلکې واقعیت ده. کله چې موږ د کابل په سړکونو کې پیاده روانو کې هر 15 قدمونه اخلو یو سوالګر مخې ته راځي، بیا 15 قدمه وروسته بل سوالګر مخې ته راځي.
دی وایي واکمن نظام د سوالګرو د مخنیوي لپاره بیلابیلې برنامې طرحه او پلې کړي تر څو خلکو ته د کار زمینه برابر او په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه د زرګونه سوالګرو د راټولېدو خبر ورکوي چې د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ اوج ته رسېدلې. د لوګي د نړیوال درجه بندۍ جی ایچ آی په ورستی راپور کې چې د روان اکتوبر په 14 مخپور شوی راغلی چې افغانستان سره کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلو چې دا مهال شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستۍ موضوع لرو. په بامیان ولایت کې یو شمیر بزګران وایي چې سکال د کچالو حاصلات ډیر دي، خو د بازار د نشټوالي له کبله دوی اړ کیږي چې په ټیټه بیه یې وپلوري. د بامیان د کرنې د ریاست شمیرې ښیي چې سکال په دې ولایت کې د کچالو حاصلات له 240,000 میټریک ټنو ډیر دي. د بامیان کچالو چې د افغانستان مشهور کچالو دی، په تیرو کلونو کې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادرېدل.
په بامیان ولایت کې د کچالو د راټولولو د موسم پر رسیدو سره یو شمیر کروندګر د دې محصول د بیو له ټیټوالي شکایت کوي. ارشل احمد چې د دې ولایت یو بزګر دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حاصلات ښه او د قناعت وړ دي، خو لازم بازار ورته نشته.
نرخ ډیر ټیټ دی ځکه بازار نشته. یوازې په افغانستان کې نږدې ولایتونو ته له بامیان څخه کچالو صادرېږي. هیله لرم چې بهر ته هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته نږدې دي صادر شي.
په دغه ولایت کې کروندګر وایي چې سړی خونې هم نه لري چې کچالو او خپل نور محصولات پکې خوندي او له خرابېدو یې وژغوري. درویش په بامیان ولایت کې بل کروندګر دی.
هم موارد ډیرې لږې سړې خونې شته او هغه هم یوازې د شتمنو کسانو دي. که په جمهوري نظام کې د کرنې وزارت کومې پروژې پلي کړې وي، زموږ په سیمو کې خو هیڅوک سړې خونې نه لري. شته سړې خونې، هم لږې او غیر معیاري دي.
د بامیان ولایت بزګران وایي اوس مهال په دغه ولایت کې یو من کچالو له 60 تر 80 افغانیو پورې پلورل کیږي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره مخکې د یو من کچالو بیه په دغه ولایت کې له 160 تر 180 افغانیو پورې وه. د طالبانو حکومت د بامیانو د کرنې رئیس عبدالجبار خالد تیره اونۍ په دې ولایت کې له یوه محلي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په بامیان کې پر شاوخوا 15,500 هکتار ځمکه کې کچالو کرل شوي او له دې څخه تر 240,000 متریک ټنه زیات حاصلات راټول شوي دي. مخکې کلونو کې د افغانستان کچالو پاکستان ته صادرېدل او په هغه هیواد کې ښه پیرودونکي لرل، خو سږ کال د افغانستان د میوو او سبزیو د موسم پر رسیدو سره پاکستان نه یوازې د ګمرکي تعرفو کچه لوړه کړه، بلکې د بېلابېلو لاملونو له امله یې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړل چې افغان بزګران او سوداګرو ته ستر مالي زیانونه واوښتل. د یادولو ده چې د افغانستان تر ټولو ډېر کچالو له بامیان ولایت څخه ترلاسه کیږي او د راپورونو له مخې د دې ولایت بزګران هر کال په زرګونه ټنه د کچالو حاصلات راټولوي.
ستاسو له پیغامونو
سوانه په پلزه ده د کابل پنتون د پښتو ادبیات فارغسه یم. دغه وازی مې مخکې هم اوریدلې وی چې د دې وروسته به هغه عکس اخیستل او فلم اخیستل دا به ټول مکمل ډول باندې بندیږي. بیا مې په مکتب نه یو مزمه خور یو په یو مکتب کې استاد د دې ویلې چې ما یو شاګرد دی جریده جوړه کړې وړي رخلې جریده په غو کې د حیوانات او انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزه کې چویلې چې دا دولت کې راسیایت راسی د معرفت له طرفه بیا موږ تر انتقاد لاندې راځو. ناغه خاصه جریده او غیر د شاګرد د زحمت غټول وي دی بند کغه ندیده ونیو، یعنی بند نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال. په دې وروستیو کې د حکومت له لوري چې پر رسنیو د تصویر د بندیز اوازې خبرې دي، په دې برخه کې دوی اقدامات کوي. دغه حالت مونږ اندېښمن کړی یو او زمونږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکړي، څو دوی وکولی شي چې په غږیزه، انځوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
ازمانم فرشته ده د بلخ ولایت اوسیدونکی یم. سه مخکې خبریاله وم، البته اوسنی نظام یا امر بالمعروف د کمرو د بندولو امر کړی د کمرې باید بندې سي. هغه سي ژوندي سار یا ژوندي جسمونه که ښکاري نو هغه باید بند سي. نور په رسنیو په تلویزیونونو په هغو باندې نو زما په نظر دا د خبریالانو لپاره یو بد زیری ده، او نه د خبرې اعلانو لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره، په ټوله کې د رسنیو لپاره او د عامو خلکو لپاره.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په افغانستان کې پر تصویرونو د طالبانو د حکومت د تدریجي بندیزونو په اړه د یو شمیر اوریدونکو نظریات مو په دې خبرونه په پای کې واوریدل. قدرمن اوریدونکو، له دې سره د ازادي رادیو د دې نیم ساعت خبرې مجلې پای ته ورسیدو. کدا او نور مطالب درنه پاتې شوي وي یا غواړي په تفصیل سره واوري، نو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. یو بل نیم ساعته خبری مجله هم لرو. په دې خبری مجله کې فایزه ابراهیمی ستاسو قربانه ده چې له نویو مطالبو سره ستډیو ته راغلې ده. فایزه جانې
سلام.